لغه ټولنیز خدمات نه وړاندې کیږي، او که وړاندې کیږي هم د تعبیض په چلند او تبعیضانه چلند رو سره ترسره کیږي، او نسبت هغه کسانو ته چې مقوګون واکمن ګوند ته مرتبط دي دوی ته د خدمات نه دي موجود. دا تاسو تر څه حده تاییدوئ؟
نو به دومره ویم چې یوازې په افغانستان کې که نن سبا موږ وګورو پوره امنیتترینه ولایت د بلخ ولایت دی، او واقعیت چې کومې پیښې چې په نورو ولایتونو کې کیږي دا الحمدلله تر اوسه پورې نه دي شوي. په مزار شریف په ښار کې وي که په اطرافو کې وي، اوس سید آباد ولسوالیګانې دي چې هغه خطر سره مواجه دي، خو داسې نه چې د سقوط په حالت کې وي. مخالفین کوشش کوي چې اته د بلخ ولایت نام نه کی که هغه د یو ویزه په واسطه باندې یا د یو بلې ډلې په واسطه باندې، مخالفې ډلې په واسطه باندې. ما چې څنګه ویلې چې د مختلفو ګوندونه د مختلفو ګروګانو سره دي، هر ګوند ځان دپاره یو داسې ګرو د کلي، څنګه چې په مزار شریف کې هم تېر وختونو کې لږ داسې مخالفات د یو دوه ګوندونو ترمنځ پیدا شو، خو خوشبختانه په صحیح طریقې سره حل شو. کم دغه ونو شو، په هغه کې چې موږ کتل زیاتره ځوانانو اشتراک کړی و، که هر وخت همداسې یو مشکلات پیښ شي او زموږ مشران که چېرته خیر وي او د خپل یو جامع دپاره غواړي چې یو صلح منځته راشي، ما د خبرو د لارول شي نه د جنګ د لارې. اوس که زه چېرته خپله ووایم چې د ډېر رئیسان لکه د 2004 کال یا د 1903 یوم نه ما په مختلفو ځایونو کارونه کلي، زما سره خو دا چلند نه دی شوی، او دې باندې زه تاسو ویلی شم چې شته دی، داسې هم نه دی چې سل په سلو کې وي، شته دی هر یو لکه څنګه چې مختلف قومونه په مزار کې زندگی کوي، داسې د خپل نجات پرستۍ ته خلک ترجیح ورکوي نسبتا د نور.
او دا د ګوندونو د فعالیت پر اساس دی؟
دغه طبعا دا زه ویلی شم چې د ګوندونو دغه ډېر غټ رول لري، که په یو ځای کې د یو ګوند نفر کار کوي طبعا د هماغه ګوند نفر که هغه بېکار وي هغه ته زمینه مساوي ده، وي په ډېر اسانۍ سره نسبت د دی که د بل ګوند راشي. که چېرته په خپلو کې یو دوه ګوند مخالف وي، نو اتمن که دغه یو مخالف ګوند چې هغه پوه شي چې دا د دې ملاتړ دی، نو هغه ته زمینه نشي مساعدېدلی.
اکبری صاحب، که تاسو وایئ چې په بلخ ولایت کې په خاصن مزار شریف کې تاسو هم له داسې ډول کومې ستونزو سره مخامخ شوي وئ چې په دولتي ادارو کې نسبت هغه کسانو ته چې د هماغه ګوند یو کس پکې واکمن وي یا مسؤول وي، دغو کار مخکې ترسره شوی وي او ستاسو کار په مختلفو بهانو ځنډول شوی وي؟
دا ښکاره خبره ده چې په هر ریاست کې یا په هر شعبه کې چې یو کس اوسیږي او هغه یو ګوند کس اوسیږي او هغه واسطه ولري، د هغې کار مخته کیږي او هغه تر هر څوک چې اوسیږي هغه به شاته ولاړ. زه خپله زما فکر کوم یو نوي کې و که څه وخت و، زما لږ زره ستونزه وه معرف کې، نو ما کتل په اساس ته مغه راق چې پیژنګل وی لري یا دغه د ګون لار نه یا هغه د خپل شخصي ګټو لار نه چې پیژنې هغه له مانه مخکې کیږي او زما کار پاتې کیږي، یعنی تر دوه ورځو پورې هم ځنډېدل. دا ډېر دی زینو دفترونو کې زینو رسمي ځایونو کې دا کار ډېر پیښیږي،
حتی هغه بورسیه چې له بهر څخه راځي باید مسلینو ته ورکړل شي. دلته خاصا په بلخ ولایت کې چې د ترکیې مشخصا که خبرې پرې وکړو، خبر به طرفانه خبرې دي، خو د خلکو په خبره یعنی د ځوانانو د شکایتونو پر اساس موږ دا خبر کوو چې د ترکیې بروسونه هغه کسانو ته ورکول کی چې ګواکې هغه یو مشخص ګوند ته مرتبط کسان دي او دوی واسطه کیږي او نورو کسانو ته دا زمینه نه ده مساعده تر څو لاړ شي بهر کې زده کړې ترسره کړي.
ګوند مشرې چې هلته اوسیږي او هغه سره پېژندګلوي لري، هغه خپل کوښښ کوي، یعنی هر سړی هم دا کوښښ کوي. نن سبا په افغانستان کې تعصب یعنی نجات پرستی بیخي زیاته ده، له حده تیره شوې ده. یعنی کوم کس چې په هغه ځای کې اوسیږي او هغه کوښښ کوي چې خپل خلک مخته کړي او دا نور پرېږدي، دا ښکاره خبره ده.
ظاهر صاحب، بیا هم تاسو ته راشو، ستاسو نظر په دې را سره ولرو چې دغه ډول متعصبانه چلندونه په دولتي ادارو کې، په حتی په مرکز کې او په ولایتونو کې چې د یو ګوند کسان واکمنان دي یا د والي په صفت دنده ترسره کوي یا د والي د مرستیال په صفت، څومره د نورو توکم منو یا د نورو ګوندونو د غړو حقونه تر پښو لاندې کوي او د دو د مخنیوي لاره څه ده؟
بعضې هغه قومیتي تعصبونه دي چې په اداراتو کې ترسره کیږي. که ته یوې ادارې ته ورشي، اول ته څوک ونه پیژني، ستونزمنه ده چې ستا کار په خپل ټاکلي وخت ترسره شي. ډېری هغه څوک چې په اداراتو کې خلک پیژني، یو واسطه وړاندې کوي یا پیسې رشوت ورکوي، د هغوی کار ډېر زر ترسره کیږي. که درته ووایم چې ته هغه یو پاسپورت اخلي نو یو چاته پیسې ور نه کړې نو هغه ته هغه ټاکلي وخت ته ستا پاسپورت نشي تیارېدلی، تا ته به هغه وخت درکوي چې ته سبا راشه او بله ورځ راشه، دغه ستونزه ده پکې. نو هغه دغه ډول تبعیض شته دی، دا د دې هغه یو ستر زیان دا دی چې یو خو خپل د قومونو ترمنځ هغه جداوالی راځي، بل د دولت باندې د خلکو بې باوري ډېرېږي، د دولت او د خلکو ترمنځ هغه فاصله ایجادېږي چې دا دغه دولت باندې بې باوري ده، کله چې د رعیت په دولت باندې بې باوري زیاته شي.
تاسو پوهان چې تر دمه هم ولسواکي په بلخ او په د افغانستان په ګڼ ګڼ شمېر سیمو کې نه ده تطبیق شوې، او لا هم دې ته اړتیا موجوده ده چې باید کار ترسره شي او دولت هم تر ډیره ورته پاملرنه ولري.
دا ډیره مهمه پوښتنه ده، زه به خپل درته خبره کوم. ما یو پوسټ ته امتحان ورکوه، هغه ته ما فورمیډه کولې، نو هغه هغه باندې ما ته ولیکل چې د اصلاحات اداري سره تاسو هغه دغه په اصول باندې برابر نه، نو زه وایم چې تر لیسانس کچه پورې یو څوک هغه وکړي. او ما په خپل سترګو باندې لیدل چې هلته د څوارلسم نه خلاص شوي کسان راتله، هغوی امتحان ورکوه، هغوی فورمیډه کولې، ولې ما ته ویل چې ته د
لیسانس
زه لیسانس وم، خو ما ته ویل چې تاسو ته د اصلاحات اداري د اصولو سره برابر نه یاست. نو دغه ډول تبعیضونه شته دی، نو د مخنیوي لپاره زه وایم چې هغه کمیسیونونه چې دوی ته جوړ شوي دي هغوی ډېر ناکامه دي. په دولت کې اصلاحات اداري په نامه باندې هغه جوړ شوي دي، دوی هیڅ کار نه دی کړی تر اوسه پورې. زه وایم کوم چارواکي برطرفه کړی دی، په بلخ کې وي، په مرکز کابل کې وي، او نور ولایتونو کې وي. دا 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 په ټولو ولایتونو کې دا ستونزه شته دی.
امین صاحب که در راته وایي چې د قوم پر اساس د ګوند پر اساس کسانو ته د دولتي موقفونه ورکول که د ورځ تر بلې زیات شي نو پایلې به یې څه وي؟
طبعا څنګه چې موږ پښتو کې یو متل لرو، کوږ بار تر منزله نه رسیږي. که داسې ورځ په ورځ باندې شي نو آینده به ډېر خراب وي، ځکه چې نفاق به ورځ په ورځ زیات شي او د بیکاری کچه به نوره هم زیاته شي. او کوم ځوانان چې لکه د پوهنتونونو هغه فارغېږي، خصوصا په دې بخشونو کې چې هغه ښه پوهېږي چې زه کار کولی شم او هغه ته زمینه ور نه کړی شي، نو زه مطمئن یم چې د ورځ په ورځ به امنیت هم نور خراب شي او نفاق به زموږ تر قومونو نور هم د دې خراب شي.
دوستانو، د ځوان فکر خپرونه وه چې په هیواد کې مو د ځوانانو څخه د ګوندونو لخوا د ناوړه استفادې او همدارنګه په دولتي ادارو کې د ګوندونو د غړیتوب پر اساس د خلکو په وړاندې تبعیضانه چلند په اړه له دوستانو هر یو صهیر صاحب، امین صاحب او اګوري صاحب سره خبرې درلودې. تر بلې خپرونې چې بیا هم زه مجیب الرحمن حبیب صاحب ستاسو چوپړ ته حاضرېږم. په لوی څښتن مو سپار تعالی.